دام د افغان ځوانانو اتلولي او ولولي وی چې جشنونه او ولولي وی چې د مډالونو له ګټلو ورسته او هوټل ته په لار په موټر کې شور اچولی و. په بحرین کې د ځوانانو د آسیایي لوبو د دریم دور پر مهال د افغانستان د فوټسال د 12 کلنو یا ځوانانو لوبډلې ټول ټال 15 لوبې وکړې چې ټول یې وګټلې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه 10-2 له ازبکستان ګټلې وه. دویمه لوبه کې کوربه بحرین 0-0 مات کړی و. دریمه لوبه کې چین ته 4-1 ماته ورکړه. په څلورمه لوبه کې چې نیمه پای لوبه وه په لوی توپیر 9-1 د تایلند په وړاندې بریا ته ورسېد او په پای لوبه کې هم د ایران ټیم 2-1 له مخې لیرې کړ. د دې بریا په خاطر د افغانستان په پلازمینه کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې خلکو د شپې جشنونه وکړل او د افغان ځوانانو اتلولي ولمانځله. آزادی رادیو ته غوښتست اوس هم ورزو د افغانستان اړوند نور مسایلو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې تر ټولو ناوړه او سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورټ کې پرون ویلي چې پر ښځو باندې بندیزونه، تری تم کول، پر رسنیو او مدني ټولنو باندې فشارونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان انساني او بشري وضع لا پسې کړکېچنه کړې ده. هغه ویلي دي چې پر بشرپالانو او همدارنګه پر ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو بندیزونه بې سابقې او همدارنګه د نه منلو وړ دي. ښاغلي بینټ خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي لا زیاتې ګواښونکې پایلې ولري. هغه همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د دوامدار پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د افغانستان وضعیت د هیرولو نه دی او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې له شوي خیانته سترګې پټې نه کړي. طالبان د 2023 کال په اگست کې له واک ته رسېدو وروسته ګڼې سختدریزې پالیسۍ وضع کړي دي. له هغې ډلې د ښځو او نجونو تعلیم یې بند کړی دی او همدارنګه د ښځو پر کار باندې جدي بندیزونه لګولي دي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کړي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندي ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن به په خوست کې د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر هغو ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 10 کلونو دي د شری واکسین پیل شي. مسؤلین وایي د شری واکسین یاد کمپاین 10 ورځې دوام کوي چې په دې موده کې به د خوست 15,000 ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړل شي. جزئیات به له نجیب الله الخیل واورو.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 6 میاشتو نیولي بیا تر 10 کلونو دي د شرې ناروغۍ واکسین پلی کیږي. مسؤلین وایي د افغانستان په 12 ولایتونو کې له دې مخکې ماشومانو ته د شرې ناروغۍ واکسین تطبیق شوي او د خوست په ګډون په 12 پاتو ولایتونو کې به په دې پړاو کې پلی شي. یاد واکسین چې د جمعې په ورځ پیلېږي 10 ورځې به دوام وکړي او د دې ولایت په مرکز، ولسوالۍ او ټولو لرې او نږدې سیمو کې به ماشومانو ته تطبیق شي. په خوست کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری مشال رادیو ته وویل
موږ په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د شری کمپاین پیلوو. نوموړی کمپاین به 10 ورځې دوام کوي. د کمپاین کې به موږ 15,000 یو اتیا کسانو ته د شری واکسین کوو. البته هغو ماشومانو چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 10 کلنۍ پورې وي دا کمپاین به جماعت په جماعت، مدرسه په مدرسه، مکتب په مکتب او یا داسې په عامه ځایونو کې ترسره کیږي.
مسئولین زیاتوی د واکسینو په دې کمپاین کې په کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، اروزګان او خوست ولایت کې د شری سربیره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي هم ورکول کیږي، ځکه د هغوی په وینا د یادو ولایتونو ماشومان د نورو سیمو په پرتله د پولیو یا ګوزن ناروغۍ له ګواښ سره ډیر مخامخ دي. ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د خلکو او کورنیو په هڅولو او د واکسینو ټیمونو ته د فعالیت د زمینو په برابرولو کې د ټولنې مخور کسان دینی عالمان او روڼ اندي مهم رول لري. یو تن دینی عالم مولوي کفایت الله فهیمی وایي،
موږ په د خسته ولسونو باندې غږ کوو چې دوی زموږ د پرسنل سره همکاري وکړي، ځکه چې دغه واکسین موږ مخکې تجربه کړې دي چې د واکسینو څخه د مخه ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوې. خو بیا هم چې د اسلام له نظره به موږ دومره ووایو چې دا یو وقایعي تدابیر دي چې هغه پیښې بیا تکرار نه شي.
روغتیا پالان وایي شرع و ساری ویروسی ناروغي ده چې ډیر ژر له یو کس نه بل کس ته د ټوخي، پرنجیدو او د پوزې له څاڅکو سره د تماس لارې انتقالیږي. د شرع نښې عموما د ویروس له ننوتلو وروسته له لسو تر څوارلسو ورځو په موده کې ښکاره کیږي. لوړه تبه، وچ ټوخی، پرنجي او زکام، د سترګو سوروالی او اوښکې، د خولې دننه کوچني سپین داغونه او له څو ورځو وروسته په پوستکي سره داغونه چې له مخ پیلیږي او بیا ټول بدن ته خپریږي د شرې ناروغۍ نښې دي. د شرې ناروغۍ د غوږونو د التهاب، سینه او بغل، دماغي التهاب او په شدیدو حالاتو کې حتی د مړینې لامل کیدای شي.
آزادی رادیو ته غوږی است. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او له عملي پر رواني ستونزو اخته شوي. دوی د یو شمیر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او مخنیوي لپاره یې بیلابیل وړاندیزونه لري. دا څرګندونې داسې مال کیږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادو وخت په وخت په جرمی پیښو کې د افغانانو د لاسلرلو او ښکېلتیا راپورونه خپریږي چې له امله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسې اوریدلو ته رابوله.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
افسال میشه کی جرمنی آمدیم به ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره یې خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له عملی پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته رارسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغي باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغسې جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کیدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پېښو کې افغانان ښکېل دي. دغه هیواد د اکتوبر 1 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تېري له امله مجرم پېژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورټ لړۍ هم راروانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونې ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان په کې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تېري او جنسي ځورونې د پېښو یادونه هم کوي.
بله ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي و آزاد جامې اغوندي و دا چې دوی دی ویني، او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پېژړۍ دردېږي چې دوی د مهاجر دي او دوی د دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي. او داسې هم پېښېږي چې کله جنسي تېري هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پېژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا ناقانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تېرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او آن تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تېروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تېروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي و د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پېښوي. اوس د ګډ اقدام مخ دی. هاخوا په فرانسه کې هم مخ په وخت په بېلابېلو جرمي پېښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د لشپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي و چې هلته له امنیت او جرمي پېښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پېښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پېښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
این یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او ښي اړخ ګوندي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
آزادی میلمه
د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا ځل د هیواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دیره دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې دای شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلي کې زیږیدلی یم. ځانو تقریبا نن 4-5 کاله دمخ د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ نادر پښتون واټ کې، همالته م دفتر و کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپله شاعري کوله، هم مې خپله مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مختبي وه، او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې، دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره، او که دا نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکله ده؟
شاعري خو د تجارت سره هم اړخ لګوي، چې هغه اړخ باندې سړی پوسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوی هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګوي، کله چې په د یو بڼوال په ایس یا په هماغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټي دوی خدمت کوي یا تاو را تاو پې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دېنه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند ده او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره یې دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې، بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس ته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دغه لږ راته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او آسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي، دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده د یو وینا، سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا د تعلم او تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوښه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه په حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې اچي، بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو ما په خیال چې دغسې تفاوتونه په کې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې، چې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه د ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، مونږ څه رقم ګټه اخلو، مونږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، مونږ به څه غونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تېنه اخذونه کوي، بیا دا په شعر کې را ځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړتوي. زما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره او خپل هیواد کې د معنویت مسله خدا مسله وروسته در سره څیړم. اوس زه نه پوهیږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولی، خو اوریدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړي.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حکاکي چې حکاکي د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور ووایه نور ووایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنی چای چاینک کې وایشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې وایشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هره نوا توا نوا د زاڼو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو باران، ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ووینځي، چې جاري کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حکاکي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، تر ابده زیرمه زیرمه لرو، دا انګیزه دا به پیغام دی زما. د خپل خاورې خزانې به سپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هڅې هاند اندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، دا داش باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، د اداش باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه، د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه، کور مو ودان.
له تاسو ډېره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پیل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کومه چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډېر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل، دا یو باسم دی د هغه ترمنز چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغه ترمنز چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې؟
تکال صاحب زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم در کوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم در کوي او ته ورته وایې چې نه امام دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړې. دلته ټکر واقع سي ما په خیال، نو ټکر چې واقع سه شاعرۍ ټکر او احساس ده د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې، په جنګ کې سې، د ملکې سره هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره خپلې تبې سره خپل ژوند سره په ټکر کې یله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نوې ده. ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه، ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځي، هغه بېرته را ګرځوی نه سي. هو که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي، دا به خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا وي بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپرو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاتور خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایشونه ورنه کړې، دا خو د ګذور شاعري.
یعنې ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه شاعري ده کنه چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شو. نو دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو کې دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکان صاحب زه په آزاد فورم کې شاعرانه لرم. آزاد سره ما درته کمپاین په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شاعر چې ملکې راوړ د شعر ملکې، که آزاد و که غزل و که تلوریزه و حتی مخمس. مخمس ما جوړ کړي، همې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمه کوم، یا به تاسو ته ډالۍ کوم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. دا تکمیل دا وړونکی شعر آزاد دی.
ډېر الله د دې لنډه کړیو شعرونو تجربه زموږ ځینو نورو شاعرانو هم کړې ده، چې زما پخپله هم شخصا خوښیږي او ډېر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
دې ته خو موږ او تاسو غنا ورکوو خپلې شاعرۍ ته، که نه خپله شاعري غني کوو. غني کېږي څه وخت چې موږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کړو، شاعري ډېره کړو، ډولونه د شاعرۍ ډېر کړو، او که موږ ورو ورو را تنګوو د هرې خوا نه را ایسارو، خو موږ دا شاعري بیا محدوده کړه. کنه د خپلو ادبیاتو د لمن هم راټوله کړه او دې ته خپرول پکار دي. د ادبیاتو لمن مونږ باید خپره کړو. ما خیال داسې
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي، په غزای کې د معنویات خبره هم یاد شوله. معنویات ته تاسو څه ډول ګوري؟ په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري؟ او کله چې له افغانستان نه وزي بهر، دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونې کیږي؟
معنویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا سنی یا بنا سنی، ځکه چې ټولې خبرې سمې نه وي. که نه هر سړی خپل لید لري، خپل لیدلوری لري، خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم هغه سفر مې کړی او دنیا مې لیدلې، د کوم ځای پورې چې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم، هغه ده معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې یو، په نوره دنیا باندې باندې یو. په عمل کې بیا مونږ دلته ستونزه لرو، یعنی هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې هغه مونږ نه عملي کوو، نیسو عملي کوی. مونږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو، یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو، خو بیا چې عمل ته یې وګورې بیا هغه شی پکې نه وي. دلته سوال پیدا کېږي، دغه ځای کې مونږ کمبوتاپ لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو، وروسته پاتې یو. او واقعاً چې دا خبرې بل خوا لاړې نه شي، رانه دا مسله بل څه څه لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي، اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي. مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو هم ډېر په معنوي خلک وو، اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي، خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي شي بیا مادي اړخ تر نه پاتې شي، ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده، بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي، تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الوت ننداره نه شئ کوی. نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده. دا بیا نه معلومې دي ماته چې زما نظریات څومره سم دي.
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي؟ او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه، د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي، تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي، څلوریزې او غزل. بله شعري مجموعه ده د نقاشۍ یا زانګې، هغه تقریبا 600 پاڼو ته رسېږي. هغه کې بیا څه ژباړل شته، اشعار مې ژباړلي دي د دري نه د لویو شاعرانو، او پکې یو څه اغسته ده. مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي، او لکه دا مصنوعي د مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې مونږ او تاسو ورته وایي واړه شعرونه، دا بیا په یوه بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي. او یوه بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ورېښمینې پیروتې دا لرم، دې کې هم لږ لږ شته. او بله شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره، دې کې هم شته. بله مجموعه لرم په نامه زاڼې، دې کې بیا لږ لږ شته. او بله نوې مجموعه لرم په نامه د ویان د هندارې. ویان د هندارو نه ما تعبیر دغه مثلا لاس کې ده چې موبایل د دام ویان د هنداره ده، پاس د هندارې مثلا عامت دې خبرې بیان کولې، ساکت دې ووت ویان دې دي کنه، نو چې دا وڅ مرستانی که بنه دا هنداره دي. او یوه دری مجموعه لرم چې د اشکوس په نامه ده، دې کې بعضې شعرونه واړه شته، ربایات پکې شته، مصنوعي لري. او تر دغه ځایه پورې خو د شعري مجموع خبر وه. بل دې بیا نورې ژباړې لرم. مثلا یوه ژباړه لرم اسلام کې عبادت، یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه، بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان دپاره، د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د هر طرف هم بېرته ورغول، څه طرف هم جوړ شي، څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي. او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب دی چې په نامه زه هغه ما په نوم تل پاتې ډیوې د بېدل ژوند او د نکاح مسایل ګډ شوي، سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه د بېدل ژوند په باره کې د دري ژبې خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري، خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې بېدل د کوم ځای و که لري یوازې ادیبان لري عام خلک یې نه لري. نو ما دغه شیان ژباړلی او که هغه چې هغه اثار ډېر په لوړه سطحه لیکل شوي چې دا یوې کیسې ما هغه ځواکو ته وانۍ هغومره یې چې دا مې ژباړلي په سام شک. ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلي دي چې دا مې یو لوی لست دا چې دا واړه واړه شیان دي، مثلا پنځه صفحې، لس صفحې، شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی، خو مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې ولم.
مهرباني مهرباني ویلولی.
او د ژباړل شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون، د اسلامي امت درې اویا فرقې، د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي، د مسلمان ادب، آیا سیاست ښه کار دی، د تراویح لمونځ په بیړه، رسنیو کې د کار ضوابط، د خوراک پر ځای په دیه یا قیمت، د لیکوالۍ تجربه، اسراف د اسلامي امت مرګونې ناروغي، د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنیم، د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم، د مخښې پیغام، د ډاکتر قرضاوي له ویناو څخه، د قرآن غور او وعده، قسم یا لوړه، یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو، په اسلام کې د ښځو حقوق، د روژې عناصر، د قدر شپه، په اسلام کې دیموکراسي، وعده او مینه. مننه خدای دې کړي چې ډېر ستړي لی دا هم هغه
لطاسنه مننه راغب صاحب. په پای کې که یو بل شعر هم یو رستای شعر را ته وړاندې کوي مهرباني وکړي.
شعر خو به نه پوهېږم چې دا شعر څه رقم شعر باید وي، دا غزل وي که داسې
غزل مو آزاد شعر مو وویل، نظم مو وویل، نو دا ور یو غزل شاید ښه وي.
دا یو غزل مال زما ډېر خوښېږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و، او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب کړ، یو پاکستانی لګیا و دا د افغانستان سر دا واخان نه ده، دا به داسې په دې خپل کمپیوټر کې داسې کټ کړ، یو تیر به یې داسې تیر کړ، بیا به یې ویل چې دغه موږ پرې کړو، ځکه موږ ترو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کېږو او نښلو، او ځکه دې ته ضرورت نه شته چې موږ کابل باندې دومره مصارف وکړو یا په دې لارو تېرو بیر کړو، هماغه ځای ده. بس دلته دې څو میلیونه ډالر یې ښودلي و، څلور سوه اتیا میلیونه ډالر که څومره خدای دې کړي چې دا رانه هېر نه وي، دومره مصرف لري. موږ داسې یو سراک او یو د هغه باروړونکي ریل یو پټلۍ جوړولی شو، ځکه بیا کابل په انزوا کې پاتې کېږي، موږ په همدې لاره باندې چې کوو خپل تجارت ته ځکه ادامه ورکوو، ځن هغه منځنۍ آسیا او هغه چې شرقي اروپا او د روسیې سره. نو خدای دې کړي چې دا غزل ما لیکلی، خدای دې کړي چې هغه ارقام صحیح ویلي که نه وي، خو هماغه صحیح ما باندې تاثیر کړی، زه متاثر شویم. دا غزل به تاسو ته ډالۍ کړم.
مهرباني.
د دې نوم واخان ده. ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړي واخلي، امام هسته څوکه د واخان له سړي واخلي، زورواکي بختور څه زورور دي د نړۍ، هم غشي واروي او هم تاوان له سړي واخلي، بابا نه د هدهد په لاس راولېږي پیغام، بلقیسه را پیدا شي سلیمان له سړي واخلي، زرګی دې په اورونو باندې وشیندي، یو څوک نو دا یو سیلانی دی کری او زان دا سڑی واخلی باور با پا هر چا بانده تخو خلکو لرو ایمان کلا نا کلا پا گمان دا سڑی واخلی تاون دا پردنو ویش بی موسم پر مختق گلونا پا پا جنی که باران دا سڑی واخلی باور دا نشی دم را خایستنو که یو طور دا غرون زمرت لال و مرجان دا سڑی واخلی شعرون شاعری تا عجیب قانون لری هر یو خبره امتحان د سړی واخلي ایره به مخلوق سره دي څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان د سړی واخلي ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان د سړی واخلي کسر په وطن وشیندو راغبه څه پروا چې غېږه توده غېږه کې جانان د سړی واخلي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړې او خپل ښکلي شعرونه مو واورول. قدرمن اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه.